دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپام ویر ساحل درته په خیر کله و. په خبرونه کې د سیمې په اړه تازه رپورټونه لرو، لتا څخه هم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی، هل تر ته د خپل سیمو خبرونه ولیکئ. لدې پرته بیا وروسته په ټلیفون، وایبر، سکایپ او واتس اپ هم رابطه کولای شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. په کورما کې په افریقایي زون خطو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وسبا پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلي وزیر اعظم جو بایډن په غزه کې پر جګړې او د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 نور کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پرونیو نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لېږدول شوي چې ورڅخه 2 سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر 3 او د ژوبلو 50 ته رسېدلی دی. د سیمې اوسېدونکي او چارواکي وایي چې په بوشه راکی د مدګی کلی او ملیخېلو د وسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې نښته د بلشخېلو خوار کلی سدې سنگینې غوزګړې کونجلیزیو سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غزیدلې ده. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې، سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې وه چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. د ضلع انتظامي او پولیسو چارواکو تر اوسه د فرقی زون خطو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو پرون یو انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د نخطو درولو او امن بحالۍ هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومې کاروایي کیږي، نو پاغې کې به پولیس او سی ټی ډي مخکې او د فوج با د دې په شا باندې ولاړي. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره، د تعداد، د نوې اسلحې ورکول لپاره، د اکوپمنټ، د بولټ پروف جیکټو، د خو ګاډو، د بولټ پروف ګاډو، د هغې لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.25 ارب روپۍ چې دی نو هغه هم وټاکلې.
د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف ویل چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بې له توپیره عملیات اقدامات کیږي. دوی ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنډپور نن په بنو کې پر لتوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناسته د جولای پر 19 د نامنۍ پر ضد د پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې د یو کس د وژنې او 22 کسانو تر ژوبلېدو وروسته پیل شوه. احتجاجیانو تور پورې کړی و چې ډزې امنیتي سرتېرو کړې وې. خو د پوځ بیان جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره شیانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتېري پارولي ول چې هغوی ورته له لارښوونو سره سم ځواب ووایه. د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. چارواکي وایي چې پولیس او اف سي ځواک سرتیرو هم پر وسلوالو ډزې وکړې خو هغوی تښتېدلې دي. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو حملې زیاتې شوې دي. حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې صلاح شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویاند جان کربی وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هوارې شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریډا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورت ته. په کورما کې د جولای 24 لمازیګر راهیسې په نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 14 ژوبل شول. د سیمې اوسیدونکو وایي چې نښتې په بوشیره کې د مدګي او ملیخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې چې اوس د کورمې تر یو شمېر نورو سیمو غځېدلې دي. په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه تړلي دي او د ولسي مشرانو و جرګه د اوربند هڅې کوي. ضلع انتظامی او پولیسو لا په کورمه کې د روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه نښتې شوې چې په کې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لږ تر لږه 2 تنه مړه او 14 نور زخمیان شوي. د پاړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي، په جګړه کې زخمیان شوي زیاتره تنان دوی ته راوړل شوي چې پکې دوه سا ورکړل او باقي تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست شته، خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کېدای شي.
نن شپې مختلف سکتورو باندې یا محاذو باندې جړپونم جاری دي او دغه په نتیجه باندې مونږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان د مونږ ته رپورټ کیږي. یو علاج خپل ځای کې جاری دی، خو چونکې دا یو داسې سیمه ده قبایلی دی، پشاور نام ډیره لري دی، دلته کې د سہولیاتو فوقدار خپل ځای کې، خو بیا مونږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسلټی مونږ سره کېدای شي ممکنه ده هغه ته پرووایډ کیږي.
په بشرو کې پر 24 جولای د مدګي کلی او مالیخیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بنشخیل خوار کلی سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګه او پیور سیمتا غزیدلې. کچو هم جګړه پر 50 مختلفو ځایونو روانه ده، خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوه. په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلو توغندي د وشتلو لقبلا یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلې. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنان مړه او 50 نور زخمیان شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته پر 15 جولای ویلي، په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوي جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړي وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل.
زیاتر مسلکي رنګ د جنگونو وخلي نه دی ونه جنگونو زکومي هغه ډېر لوی طبیعي سره مخامخ کی خلک. دویمه دا دلته د حکومت هم کمزوري دي، یا د حکومت غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نه وي ساغه سره جنگ بندول شي کنه حکومت سره هر رقم هر باش تو دي هر رقم تکاسو هغه جنگ بندول شي او دریم ټول نه غټه وجه دا چې را دغه کومي مسالې دي د کلونو راسنه د زمینی شخړې دا پراتی دي
په کورما کې دا وخت د تګ را تګ لارې بندي او سره حکومت هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلی دي په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی هم پیدا شوی دی په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه هم راغلی خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلی د یاد جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي مشال لوډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ د جنګ ودرولو کوششونه تر هغې ناکامه شول چې ورباندې ډزې وشولې
ریکیا خبر ہے مشرانو بنے ہوں آج لوگوں نے ڈاس دوز وش خدے بس خیر وجہ نہ رپوش ہوں تقریباً مجلس مشورے والوں تھا تو مقصد میں خبر ہے تینن غوڑا پورا نہ چکھلا
بلخوا د ضلع انتظام مشران پر دغه خبر کبھی او نه د سیمی پولیس چارواکی خپل دریز ورکول تا تیار دی تر دې وروسته موږ د کامی سیملی غړی لا انجینر حمید حسین او پختل چې اول جنگ تر اوسه دوام موندلې نو هغه ویل په سیمه کې د هر څه پټ لسونو روان کړي غنی هغلته سوکنه غواړي چې په خپلو کې جنگ وکړي حسین زیاتوي که څه هم د خلکو ناپوهتیا شته خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولی د کامی سیمه کړي دا هم ویل په سیمه کې په روان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی
مو جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بٹی هغه سره مو رابطہ وکړه هغه سره مو خبرې وشوي او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلک کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه هغه ته ویل چې ان شاء الله مو به امن قائم وو دي شانته وزیر داخله سره مټرای وکړه ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه ته دا غشن حالات جوړ دي تاسو مهرباني وکوي میسج کنوي کوئی آرډرز ایشو کوئی څه حالته څکه سم سره وی خود سر جنگ بندی او شوی مزید نقصانات ونشي
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دي په 2003 کال کې د مری په سیمه شې سنی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوي چې پکې د زمکو شخړې زړه زړه په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 620 کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټه یا اپیکس کمیټه ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکوونکي به نور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول نوموړي مشال راډیو ته وویل چې کمیټې پریکړه کړې ده چې حکومت به بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي د ویل چې حکومت له های کورټه 13 اونۍ په بنو کې د امن لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي ټاکل شوی چې اعلی وزیر علی امین ګنڈپور نن بنو ته ورشي او هلته پر لطوال د کمیټې له پریکړو خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 19 په بنو کې د نامنۍ پر ضد پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې یو کس وژل شوی او 20 ژوبل شوی ول. احتجاجیانو تور پورې کړی و چې ډزې امنیتي سرتیرو کړې وي، خو د پوځ بیان د جنرال احمد شریف د جولای پر 22 په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي ول چې مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او په کاڼو ویشتلو سرتیري پارولي ول چې هغوی له لارښوونو سره سم ورته جواب ووایو. د غلام غوث رپورټ.
د غونډې وروسته د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اډې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودی ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نورې غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو لپاره د پېښور هایکورټ چیف جسټس ته خط هم لیکي. د غونډې وروسته د خبري کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یمن ګنڈاپور صاحب دغه صدارت وکړ، په هغه کې فوجي حکام مو سیویلم سیویلی نمو کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو، او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټه 15 ممبران کم چې د بنو جرګي ټاکلی وو اغیر علی لغی هم ملاقات وکړه او خپل تجاویز او خپل مطالبات باندې خبرو وکړه. فیصلې وشوې او پای کې بنیادی فیصله دا ده چې په د خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومه کاروایی کیږي نو پاغه کې به پولیس او سی ټی ډی دا به په مخکی دیبه مخکی او د فوج با د دې په شا باندې ولاړی. سی ټی ډی او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلي ورکول لپاره د اکوپمنٹ د بلٹ پروف جیکٹ ہو د خ گارڈ ہو د بلٹ پروف گارڈ ہو داغی د پار ہم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3 ارب ڈیڑھ کروڑ روپے چ دے نو غم اوٹا کلی ہر سوک چ دے کاغ خ دے او کا بد دے اگر داغ خلاف کاروائی کی گی.
بیرسٹر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوځي عملیات نه وي، او په لاندې کچه به کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسی امن مارچونو په وخت غلط فهمیانې پیدا نشي.
ازمه استحکام والی سره چې کوم خبره ده ګوره هغه وفاقي حکومت د دینه خامخا کې کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنې یو نوی فوجي اپریشن کېدو والا دی. دا هغه په وجه باندې زموږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه زپولي شوي دي، پریشان دي، یریدلي دي د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابر روانه او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله وغي مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سه نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه حواله سره دا غي یو مجموعه دا چې کم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ غو کو د صوبې نه اوس لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې بده انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي پای کې بده عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټې په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کوونکو مهمه غوښتنې منل شوې دي او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړي شي. په ونډه کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د بنو دوره کوي او هغلته کې به د احتجاج کوونکو سره د جولای په 15 په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19 نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټې د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسرسي کې ولست ستونزې نه جوړوي او په آئین کې د ذکر شوی حقوقونه ورکړي. د د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه یو چارواکی اکبر خان د جولای پر 25مه وویل چې لورستۍ حکومتي پریکړه داسې ښکاری چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمن کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخ وړلو امر کړی دی. وزارت په فرمان کې ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2018 زیږیز کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون یا پیکا سره سمې پر مخ ځي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف د خبري غونډې پر مهال دعوه وکړه چې ځینې کسان پر ټولنیزو شبکو د ده په وینا ویره خپروي او د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح یې وکاروله. د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ کارونې او ټولنیزو شبکو د څار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایي دیوال یا ډیجیټل فایروال عملي کولو هڅه کوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د فایروال په اړه د مشال راډیو د پښتنو له ځوابولو ډډه کړې ده. ملیحي امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولس ته د معلوماتو ته لاسرسی نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 25مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشري حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بیګنا ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2018 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرستو کې دا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خپروي او دیتې د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هره ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کېږي، ډېره سخته څارنه یې کېږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي دي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کېږي. د رایې د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کېږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نوره هم وده ومومي او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورله مخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامني خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 25مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې حوالی سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خود د اجازت نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولی و چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو او د بشري حقوقو کارکوونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه هیواد کې ور لمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي، پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپلو لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی، حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی، امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مهاجرۍ ده، ملک سیاسي توګه باندې تقسیم دی، نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدونکو ګاډو ډرایوران وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې لارې د تورخم پر لاره په لویو قطارونو کې درېدلې دي او په ګرمۍ کې له سخت کړاو سره مخامخ دي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس ورڅخه پیسې هم اخلي او په تورخم کې ګمرکي چارې هم له ځنډ سره مخامخ دي. خو د خیبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا ان ایل سی ویلي دي چې په تورخم کې د نوي ټرمینل پر جوړولو او د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار بشپړ شي نو د مال وړونکو ګاډو د ډرایورانو ستونزې به هم هوارې شي. فرهاد شینواره له خیبره.
افغانستان ته مال وړونکي ګاډو ډرایوران وایي چې هلته د پېښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی ګاډي ودرول شوی. دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل له امله دوی ډېرې ورځې د خیبر درې په لار تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار وباسي. د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا په یو ونه کې هم افغانستان ته د وختو نمبر ناراضي.
دا کوم ګاډي سه پیسې ورکه غمخ کې راځي او کوم پیسې نور کې ټول شاته پات کې دی وځي نه رش جوړ دا پیسې به خامخا ورکه تا نه کوم مدر چې شاته راځي پیسې ورکه غا چې تا وړ هغه بیرته راغلی تا سره بل ټریپ هم تا کړی موږ یې پاته ولاړی تر خام دي سلاین سه ټول شپات کې چلیږي. زه غ سره درېدم دا ای کلا سره علي مسجد نه لیک مخ کې او دا می دا تقریبا شپږم شپه دلته را رسیدلې ما
والله هي کیس درا کې نو یو کیلومتر هم لو بو پسل مانځو پسل لاړلو یو کیلومتر مزل مو ګجمات مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو غلط مونږ کا ولټه د مټه د خوښ نشته موږ دا غوښتنه درې سيارت منظم کی
د خیبر ضلع پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د روپو خستو تورونه رد کړي. په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ را تګ د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته سپارل شوی. د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د آی ٹی ٹی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتي کار به زر مکمل شي. دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینلې پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او د سره نوي سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیشن د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. کمیشن وایي چې شاوخوا درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. تاکل شوی چې د جولای پر 1 د کمیشن غونډې ته د بشري حقوقو فعالان هم ورشي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو درو ادارو په یو رپورټ کې وویل چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې ښځو ته یې له شریعت سره سم حقونه ورکړي دي. عصمت ساروان تفصیل لري.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د درې میکانیزې په ترشل کې او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوی افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری، د بخشنې د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې غړي میترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکي سه شنبه په ورځ جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسیون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د ښځو منع کول او له زده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کم کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوی دي. د خبر پاڼې له مخې شاهدان به د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسون په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره رشتنی وړاندې کړي. د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ دا ډول غونډې او د افغان ښځو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بی اخیسی نه بولی. وای
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستی موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تن ورځ پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلی. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغییرات موږ نه پکې وینو. نوخه بدوی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستن دوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو غټ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې د شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسي لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښته ښوول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د اورکزی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکه یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د اورکزیو په بره او منځنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هواري لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنګخ په رپورټ کې.
ځایی خلکو د جولای په څلور ویشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځني او بر اورغزو کې د موبایل نیټورک بېخي کار نه کوي او د کوزه اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کومو سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجودې دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. د یاد ضلعي اوسیدونکو خاطر اورغزی وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبوره شي.
خاص کر اپر اورغزه کې بزوی هم هغه ځکه د نیټورک ډېر زیات کمې ده، بېخي سره نه سیګنل شته او نه نیټ شته. نو مو یو ځل ریکوست کوم مشال ریډیو په وساتت سره صدغه بارای لکو کې د نیټورک بخال شي او د بقیا سکوم زګونو کې چلو ده. نو د زګونو کې دغه نیټورک ټیک کی او که ټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنه دیونه احتجاج کوم.
زی مدنی فعال حلیم ګل اورغزی وایلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زی ځوانان د انلاین زده کړو نه محرومه پاتې شي بلکې تجران نور خلق هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوی دی.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کرو سټوډنټون د دی ول کومه داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام آنلاین شوی. نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دی. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دی دی خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیه مشر حیات خان وای دی ځوانان داسې دي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دا رنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان دي. سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکیج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دي شي نخپل اور مې ویس کوي شي اچھے پیکیج رزنه سي او نور یو خبر کار کوم مولا دان مرسته
په اړه مو د یادې ضلعي انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوې. نو د بیگانه وخت مشارې دوته ویلي په بره او منځني اورغزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تعلیق ور لگل ہیلہ لری ڈیر زر بد سیمی خلکو یا د سنزا حوارشی
اپر کے جکو مسئلہ دا نو پاگے کے مونگا د موبایل نیٹورک دا پارا یو ٹاور دا پارا پی ٹی اے سرا کارسپونڈنس کرے دے مام کرے دے او کمشنر صاحب ہم کرے دے او کمانڈنٹ صاحب ہم دا میرا ٹیک اپ کرے دے. نو امید لرو چې ان شاء اللہ پلند روزو کے سرا ٹاور دا انسٹالیشن خبر اے کیسے برمختہ گوشی لوور پر سمرا خبر دا لوور کی ایک ٹاور رشتہ دے مغم شتہ دے انٹرنیٹ امشتہ موبائل کنیکٹیویٹی امشتہ زین علاقوں کے نشتہ خو آگے وجہ دارا چی دلتا موبائل ٹاور چی کم دے دا اگے کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ کرا چی پا کوزا اور اگزو کی دا کمزوری نیٹورک پا آلائی وفاقی محتسب تا ہم لیکلیو او حاغوی موبائل کمپنیانو تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خالکو ستونز حوارولو امر کرے دے دا اور اگزو پا شمول نورو کبلی زیلو وسیدون کو دا دین وڑان دے ہم دا موبائل نیٹورک یا دا انٹرنیٹ تا نشتوالی پا زد احتجاجو نا کری ول خو تردی دما دا دو استونز پا سمتوگا نا دا حوار شوی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل
2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس په خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمې تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته وار له مخه را سره ځینو کسانو په تبصرو کې خبرونه شریک کړي دي. په ټلیفون او سکایپ د رابطې کولو لپاره او د خبرونو شریکولو لپاره د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پته مو ده مشال رادیو. تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
اوریدونکو په واتس اپ او وایبر د رابطې لپاره د شمیره لزان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو خپرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهئ.
00 340 1 9.
اوریدونکو عرفان الله صاحب او داراز عباس مهدی راته لیکلی دی چې په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او حکومت چې دی هغه تر اوسه پورې په اور بند نه دی توانېدلی. په دې اړه باندې تاسو تفصیلي خبر او رپورټ واورېده د مشال راډیو د خبریال، او په دې اړه چې نور تازه کوم اطلاعات راځي، معلومات راځي، هغه به هم له تاسو سره شریکو. له دې پرته هم راته ډیرو کسانو د کورمې د حالاتو په اړه باندې د نښتو په اړه لیکلي دي، خو دا غوی تبصرې زه نه لولمه ځکه چې وار له مخه مو رپورټ هم خپور کړ او خبر مو هم درکړ، او له دې پرته مو درته دا دوه تبصرې هم ولوستلې. له دې علاوه راته غمخار لټکوال صاحب لیکلي دي چې د بنو په بکخیل کیمپ کې وزیرستاني کډوال له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دی وایي هلته چارواکي پاکې اوبه نه ورکوي، ګرمي هم ده، او د کډوالو دغه ستونزې چې دي ډېرې زیاتې جدي دي. دا دوی ویلي دي چې که دا مسله حل نه شي، دا د اوبو او نور ستونزې، نو بیا به په مشوره باندې د کیمپ مخې ته احتجاجی پرلت وهی. مسجد الله صاحب را سره دی له وزیرستانه. هر کله درته وایم ستړي مشي درته وایم، مهرباني وکړه خبر راکړه.
خیر وسه، خیر وسه، مهرباني
مهرباني وکړه خبر راکړه.
جی تاسو ته پیغام پر خدای او د دشم تاریخ را سره مې خدای شوې ده. په دې ټیم باندې مونږ کو مشکلات باندې حل نه شوی بیا بابا
خا. تاسو په کوم ځای کې یاست او کوم مشکلات دي تاسو لګراته وای کنه؟
اوس مهال موږ بانو کې یو تاون کې په کډوالیو موږ را دامه سکلې چې دا درې میاشتې نه موږ نه د کیمې سل زره روپۍ دي چې درانه بند شوی دي. اوس مهال په دې مشکله کې
خا. او تاسو په بکخیلو کیمپ کې
او نه بدخلو کوم لسخه مو بغار یو
خطا سو بهارې او تاسو مسله دا چې پیسې کډوالو باندې حکومت باندې کړی د درې میاشتې بیا وشو
او درې میاشتې مسجن اور باندې سوي دی یو مسج وسره تا سوي دی او د درې یا بکی پته
صحیح او دا لس لزر تاسو ته د کورنۍ په سر ورکی
نه 20000 او 8000 دا رښنه پغه دی او 12000 ول پیسې راکول شو دی ټول 20000 مسج د زریاره ته ملويږي اوس مهال یو پهل حال مسج شوی دی د دوا په بکی پته دی درې
درې نور پاتې دی صحیح دی نو تاسو غواړئ چې دا حکومت تاسو ته درکې کنه
او بل د کم کې څه کوم دننه کډوال دی دغه به ډېر کمای دی او بل نور ته ملويږي ډېر لستون سره مخ
صحیح همدا خبره ماته دلته یو بل قسم لیکل دا غي پیغام ماول اوس ته تاسو اوریدلې چې په بکه خلو کم کې پاکي وبنشته
ا پیغام مو ته سلام مو ته سوال دی خو هم د فیسبوک آی ډی نه تاسو سره کړی
صحیح دی سم ده مننه خوشاله اوس
آباد اوسه ځوانه
آباد اوسه خدای پامان د مشال راډیو د پمالی او تخنیکی مرسته باندې موږ د سولې سندرې تیار کړې دي لس سندرې دي د هغو سندرو له جملې څخه د دریو ویډیوګانې چې دی هغه خپرې شوې دي پرون هم د درېیمې سندرې ویډیو پر یوټیوب خپره کړه د مشال راډیو یوټیوب چینل ته ورشئ او هلته د یمسا نور په غږ د وطن په نوم سندره واورئ اوس به زه تاسو ته د سوز او ساز وطن په نوم باندې د سولې لومړی سندره چې د دې ویډیو هم خپره شوې ده هم په پاڼه هم په فیسبوک او هم په یوټیوب د بهادر زیب په غږ سندره ده اوس بیرته په ریډیو باندې در خپره کړو
یاد پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یاد پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبل لغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن پزلوریگی
غلب ما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. عبدالغنی خپلواک صاحب له فرا را سره دی. هر کله درته وایم مهرباني وکړې څه خبر مو راوړې.
وعلیکم السلام سیل سلمان سلامونه ومنن الله دې وکړي چې تخنیکی همکار او ټول اوریدونکي جوړ روغ یاست.
مننه خوشاله اوسې څه خبر مو راوړې.
سر صاحب خاص خبر خو نشته او یو خبر دغه دی دغه درې ورځې واټکل کې ګرمي ویلې ده نو ګرمي ډېره زیاته شوې ده. نن جمعه ورځ زیاته ګرمي ده او دوې ورځې به نور وایي درې ورځې به تر دې لا زیاته ګرمي.
صحیح دا څه قسم ګرمي ده؟ د اوړي کې خو ګرمي کنه کنه دا د اوړي د اندازې نه زیاته ده.
دا د اندازې نه زیاته ده. زما خو په یاد کې نه راځي ډېره زیاته ګرمي ده. دا اوس تا سره خبرې کوم بیا له بیا له کېږم. خبره دا ده چې بیخي داسې باد چلیږي او باد ګرم دی ډېر.
ښه صحیح دی. مننه خوشاله اوسې خپلواک صاحب آباد اوسې.
ما ویله سهیل صاحب ما ویله دغه ماړه خلک یا د تجاران چې دی دغه یو کمپاین جوړ کړی وای نو دغه خوارو غریب ته یو کولر ورکړی وای نو هغو به ګټه اخیستی وای. ځینې داسې خلک شته چې څوک د کولر وس نه لري نو په سایې باندې هم نه کېږي یا په کور کې ناست یې عوام نه یې نو داسې ګرمي ما ولکه کېدای شي د خپل یو زکات سرسایه مثال په دې کې حساب کې نو هم به پایده ترلاسه کړي هم به دوی ته ثواب شي.
سمه ده. مننه خوشاله اوسې آباد اوسې خپلواک صاحب. ښه دغه مو ورکه چې دغه دی خو د کولر چې دی هغې دپاره به برېښنا له کوم ځي کوي.
ملار خو شته ملار شته خو ګرمي ده. ملار خو شته ده اوس هم.
ښه پس دغه شمسیانو باندې به چلی
اوس موږ چلوو. بس دا ټول خلک یې چلی خو چې بس یې لري هغه لري بس کار پرېږدي بیا ولاړ شي کور ته کښېني نو څو چې بیا خونیکه کېږي خپل کولر ته ناست یې په شمسی چلیږي.
سمه ده. مننه خپلواک صاحب
په هغو باندې مې
سمه ده. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې. پیغام مو هم راورسېده. اورېدونکو راته نور خبرونه هم راکړي دي. زیر محمد سلیمان خیل او زین محمد راته لیکلی دی چې نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د نامنۍ پر ضد د متحده امن پاسود جلسه کیږي. قادر ولی شباب د پکتیا د جانیخیلو لکوټکی راته لیکلی دی چې هلته سیلابونه راغلي دي. سیلابونو فصلونه خراب کړي دي او خلکو ته لوی زیانونه وی اړولی دي. حکمتیار ترین لپشینه راته لیکلی دي چې هلته باغوانان رسیدلي انګور ټولوي کشمش هم ورڅخه جوړوي او په بازارې خرڅوي. له دې پرته ځنو نورو کسانو هم راته په کورمه کې د مسلو په اړه لیکلي دي. او اختر حسین دا وړ لیکلي دي چې نن په بنو کې بیا اړتال دی کار بندیز دی او د دې نه علاوه شهاب الدین وزیر هم لیکلی دي چې نن په بنو کې د امن متعلق یوه لویه جرګه ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورځي. په دې اړه باندې تاسو خبر او رپورټ دواړه واورېدل. د عزیز علیمزی او د عمیرا صدیق زاده په غږ دا سندره واورئ.
ومد کوچلی عمر زر کې وا مشین خالی نزمالو ترش پاد ترخو نشین خالی نزمالو مشین خالی نزمالو ما
Na na
خو نشین خاله نتمالو نشین خاله نتمالو
مشال رادیو تغواگیست مراد پشتین لیکلی دی چه پا کوز جنوبی وزیرستان وانه کی دا امن پاسون لمرنه لاریون دی روان دی او دین اپرتا فیض الله خان لیکلی دی چه دا چمن ور بیا تړل شوی دی. د دې به موږ معلومات وکړو، بیا به له تاسو سره شریک کړو اوریدونکو چې څه کیسه ده، څه پیښه شوې ده. خو تر پرونه پورې لاره خلاصه وه، د چمن او د سپین بولدک خلک په شناختي کارډ او په تذکیرو تګ راتګ کولی شي، خو بهیر یې ورو دی. البته پنډیان چې دی د دوی د کاروبار بحالېدو لپاره حکومت ویلي دي چې په هغه کې به یو څو ورځې لګېږي، ځکه چې یو مخکې یو پروګرام و د هغې له مخې به دوی دا ګنډې وړلې، نو په هغې بحالېدو کې یو څو ورځې وخت لګېږي. نور د لار والا کیسه چې ده هغه به څنګه روانوي، د هغې په اړه باندې به له تاسو سره معلومات شریک کړو. اوس د هارون باچا په غږ دا سندره در خپرو. سلام پښتونخوا به له دې سندرې سره پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې بیا در سره یو.
gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam gut gut gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam cham cham pavi gagegam bam bam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam pal pal ravaniyam